درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونه کوو. په بلوچستان کې وسلوالو کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دعوه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په 11 د ازادي رادیو مشال څنګ ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی گاڑی روان شوی دی. شاهد زیاته کړی چې د سیبی په روختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. له پاکستان نه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دا برید کړی او سل کسانی یرغمل کړی دی. په دې اړه وروسته نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نو مولیدا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګپورې امریکایي چارواکي همداراز ویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شی پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دواړو خیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلي او هغه چې طوفان ځپلي مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړې دي چې وسلوال وسلې او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حملو په دوام همدارس هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونې لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړې هوا تنفس کوي. واځي په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلاري په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیر د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خبره شوه د نړۍ په یو سلو اته ډیرش خارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې لسلويخ سره سټیشنونو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنگلاديش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټله ده. د ریپورت لمخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دي شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیځ برنهایت خار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږتنو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوه یې کړې ده. په دې اړه په جزئیاتو سربیره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په لسګونو لاریو کې بار 2200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بم واوري چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبرې پیل شوې د اوکراین پاوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختنه چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستان ورسته به واوري چې په تورخم کې د خړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد بار دي چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي. خو تر هغه مخکې زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کړي د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید دروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ګاډي روان شوي. دی ویان زیاته کړی چې د سیبي پروختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوه. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوزول وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې خبرداري ورکړې چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول يرغمل شوي کسان به وشني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغه ادعا پاړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادۍ غوښتونکو پوز نومي وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافروړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوځیان ښکته کړي او وژلي دي او یا هم يرغمل کړي. دا 2023 کال د نومبر پر 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لګ تر لګه سلیریش کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسولیت یې همدې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ بلتون پالو ډلو فعالیتونه د دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوه دي. زموږ غږ ازادي رادیو نوري دوستانو د دې ریپورت په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اوري. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادي رادیو د مشال د څنګه له خبريال سره تماس ونیسو او لاغه نور جزئیات واخلو. خو که ورسته په خبرونه کې بریالي شو خامہ خضر سره نور جزئیات شریکو وسم د افغانستان اړوند به مسلې تر ګرځو. د خړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مترک ټنه بشری مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو لامل په سیمه کې او په خبر کې بند پاتې دي. د سازمان په ویلام کې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي د دفتر په وی پانه خبر شوی ویلي چې د مرستې په افغانستان کې اړمون او زپل شو وګړو تر رسول کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د نولسمې پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوي ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي که د دې لارې د بندیدلو لامل په وسل وخت لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو ورښتونو لامله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 13 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې لامل بند شو چې د WFP د لارې تر څنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
ضرورت.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړ خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي و جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان دی د دوړ خاص سکتور خصوصي استاذ لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډې کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرامه دی، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د تیرې فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ په خبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن چې لمخې باید د طالبانو مشر او د ستنی او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړي. په دې اعلامیه کې چې بیګا خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونې له عامه ژوند حذف شوي او غږې ډب شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نور جزئیاتی په دې رپورت کې اورو.
فرانسی، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزه سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولو سو وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو روانې سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو ښځو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږې ډب شوي او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي، د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینې ستې د حمله کړې نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېری د کورن ترسره نشي او د پریکړه واقعا عملی نشي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکې ده. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه، او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منصوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبرې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وای خدا چې اوس یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روزماتي پروګرام جوړ شوی، لدی عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدواره ته ولي کلا پرچه به راغلن د دوخانی وسپم نه لري شادوام پر اخیستي وي. د شډیر خوشاله زکه دلته د موږ لپاره روزماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روزماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالي والدی خغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل،
درته پکتیا مرکی حوزوي رښتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته په وزان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نو موړه زیاتوي دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل،
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمېر بېوزلې افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبای وه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبای وه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوې، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیه هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شوه. نور تفصیل له احمد تکل نورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمېنه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو. دا په تیرو څونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکاو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکاو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکاو ښاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکاو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکاو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیې هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاوی روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپری خودل شول. ښاغلی روبیو ویلی دی چې د دې خبرو نتایجو ته هیله من دی. همدارس د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي د ورسکان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنی خونی ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پراتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنۍ شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال په دې ریپورت کې
د ورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنی خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمينه هم رامنځته سي. د ورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسي ویل
نو مجبور یي چې دا غنم به کروزه کې غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نس کولای. ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه دالرو چې موږ تشنی خونی راکول سي په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو. ځکه په شنه خونه کې اوا نورمالي هر څه کیږي. هر کس موږ لاستراولنه جنجر اوړلای سو ځکه سوزکاری پشکی کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنی خونی ورته ورکړي نو بیا په دغه شته خونه کې یو دغه سنې څوکري چې اغا سلات وکي او لاستراولنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری او شان اوړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ تشنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته څه په ارزانه قیمت ته تمامي جواب
د دې ترڅنګ د ورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نیم خو د جشنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتان غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتان د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي بل د خپلې کورنۍ عاید ځین ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنې او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وویل
خلک در خواستی کړي دي ستا خبره په ځای ده سم ته غوښتنه یې کړې ده سم ورته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وای سکهال له دې ولایت شاوخوا درویش زره ټنه انزر د شاوخوا یو سل یو دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. تفصیلی په دې رپورت کې
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوري وادو ته واسطه کوي نو تا څه پروس ورسېږي یوازې هندستان ته ځي. کم
د یو بستبندۍ مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځر صادرات شوو خو د ناروغۍ لامل حاصلات لږو چې همدا کمی د انځرو د بی د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې شوه حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر ښه وه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې دا تجاران ته اسانتیاوې برابرې کړي د لیې په داخل کې رقم د یو د پپریکوت یو برکی د سنور ضرورت یغه ماشینری یغه ورته برابر کی او د نور یو دو سروم یو ارتباط وینې سنور یو دو تم د زمر صادرات واسطي یواز هندستان ته یو کم کم یو دوبی تم چې د سیو چوک څخه دوبی تم
د کندهار او زابل د انزور حاصلات شش کال د ناروغي لامل کم سوي وو. وس مهال د کنداري انزورو لوی برخه هین ته صادریږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هین ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونو د انزورو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي تر څو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انزورو جړی کړو مراجع کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنه دا دي چې بعد موږ انزور ته نورم بعد په نور ملکو کې هم بعد مارکیټ ته پیدا شي بعد خرڅ شي اوس یوازې و هندستان ته ځي
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو شش کال خدا و چې مرزونه کړیو دغه کم انزور کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انزور حاصلات او بی دواړه شوي. د یاد خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیر نه میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 ټنه و چنزر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 111 میلیون امریکایي ډالر دی.
په تیر نه میاشتو کې دروي زره 415 ټنه
د دغه جملې څخه یوازې وچنځر صادر شوی دی چې دغه ارزښت 110,813,000 او 1,385 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړي. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې، ور بیا په مو کې د افغان